درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو دا خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړی مهمو خبرونو ته. نن د ایران او اسرائیلو ترمنځ د بریدونو نهم ورځ ده. رپورټونه وایي پر ایران د اسرائیلو په تازه بریدونو کې یو بل لوړ پوړی قومندان هم وژل شوی. د اسرائیلو پوځ ویلي چې د قدس ځواکونو د فلسطین څانګې مشر او د ابو جهاد د بهرنیو عملیاتو قومندان محمد سعید ایزیدی نن په قوم ښار کې په یو برید کې وژلی دی. په قوم کې یو بل کس هم وژل شوی دی چې ایرانی رسنیو یو شپاړس کلن ځوان احسان قاسمی بللی. نن اسرائیلو په اصفهان کې اتمی سایټونه دوه وار په نښه کړل. اسرائیلو لسګونه ایرانی لوړ پوړي قومندانان او جنرالان وژلي چې پرون یې هم وایي د ایران د سپاه د ځواکونو د ډرون یا بی پیلوټ الوتکو قومندان امین پورجوکی په اهواز کې وژلی دی. په ایران کې د یو شمیر افغانانو په شمول لسګونه کسان اسرائیلو ته د جاسوسي په تور نیول شوي دي. د ایران دولتي خبری آژانسونو رپورټ ورکړی چې لږ تر لږه دیرش تنه په همدان، دویش تنه په قوم او دو تنه په تهران کې نیول شوي دي. د ایران د پولیسو ویان سردار منتظر المهدی ادعا کړې چې د تهران په لویدیځ کې دو غیر مجاز بهرنیو اتباعو د اسرائیلو رابط ته د ایران د دولتي راډیو تلویزیون او د یو چارواکي ادرسونه د واتس اپ لارې شریک کړي وو. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ د ایران له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو ساتنه وکړي. هغه ویلي په ایران کې څه باندې 5 میلیونه افغانان د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. د هند د کورنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد به هیڅکله له پاکستان سره د سیند د اوبو تړون بیا احیا نه کړي. امیت شاه ویلي پاکستان ته د بهیدونکو اوبو مخه به راتاو او په هند کې به دننه مصرفی شي. هند د سیند د اوبو تړون د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د سیلانیانو په یوه ډله باندې د وسلوالو له برید وروسته وځنډاوه. د سیند د اوبو تړون په 1968 کال د نړیوال بانک په مرسته د هند او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی. د دغه تړون په اساس د هند د دریو لویو سیندونو اوبه پاکستان ته بهیږي چې نږدې 80% پاکستانی بزګرانو ته اوبه تضمینوي. پاکستان د تړون ځنډول غیر قانوني او د جګړې عمل بللی دی. او افغان فوټبالر نادیا ندیم د ډنمارک ملي لوبډلې ته ستنیږي. هغه د 1300 غیر حاضری وروسته د 2015 کال د اروپا اتلولۍ کې د ډنمارک لپاره بیا لوبې کولو ته چمتو ده. د 2015 کال د اروپا د ښځو اتلولۍ د جولای په 2 په سویس کې پیلېږي. د ډنمارک د ښځو روزونکي اندریه جیګل تیز ویلي چې نادیا ندیم داسې لوبغاړی ده چې کولی شي د لوبې رخ بدل کړي. و دیرش کلنه نادیا ندیم چې د مسلکی فوټبالر سربیره ډاکټر هم ده په 12 کلنۍ کې له افغانستان وتلې. هغه مخکې په انګلستان کې د مانچستر سیټي، په فرانسې کې د پانسر جنمن او په ایتالیا کې د اي سي میلان لپاره لوبې کړې دي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دوغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. ایران کې د افغانانو په شمول لسګونه کسان اسرائیلو ته د جاسوسي په تور نیول شوي دي.
بنابر اظهارات متهمان به ازای هر فعالیت انجام شده مبلغ $2000 به حساب خارج از کشور اونها واریز میگردد.
د بی پولو خبریالانو سازمان پاکستان کې د جلاوطن افغان خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
ویزه نه تمدیدیږي، وظیفه نشته، اقتصادي ستونزې دي، د چوپور خطرې سره مخ.
د اسرائیلو او ایران ترمنځ جګړه او په افغانستان کې د خوراکي موادو په بازار تاثیر.
د وی په بایو کې ډیر بدلون راغلی. یو وخت یې وړي مخکې په 900 افغانۍ یوسي بای 1150 افغانۍ ته رسیدلې. د غلاز وړ چې مخکې په 1000 افغانۍ و 1200 افغانۍ ته رسیدلې.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پا په ایران کې د یو شمیر افغانانو په شمول لسګونه کسان اسرائیلو ته د جاسوسي په تور نیول شوي. د ایران قضایه قوې اړوند میزان خبری آژانس ادعا کړی چې په تهران کې دوه بهرنیو ادباو چې افغان کډوالی بولي د اسرائیلو رابطه د ځینو سیمو ادرسونه شریک کړي. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د ایران امنیتی ادارو لسګونه کسان له اسرائیلو سره د اړیکو په تور نیولې دي. د ایران دولتي آژانسونو ریپورت ورکړی چې لکثر لګه دیرش تنه په همدان، دوه ویشت تنه په قم او دوه تنه په تهران کې نیول شوي دي. د ایران قضایه قوې اړوند میزان خبری آژانس نن په خپل ټلګرام کې د دوو کسانو د اعتراف ویډیو خبره کړې. په دې ویډیو کې د ایران د پولیسو ویاند سردار منتظر المهدی ادعا کړې چې د تهران په لویدیځ کې دغه دوو غیر مجاز ادباو د اسرائیلو رابطه د ایران د دولتي ټلویزیون او د چارواکو ادرسونه واتساپ له لارې شریک کړي وو. هغه ادعا کړې چې دغه کسانو د هر یو ادرس په بدل کې $2,000 ترلاسه کړي.
بنابر اظهارات متهمان به ازای هر فعالیت انجام شده مبلغ $2,000 به حساب خارج از کشور اونها واریز میگردید.
په دې ویډیو کې چې کارواله ازادي راډیو نشي تاییدوله، ظاهرا دوه افغان کډوال اعتراف کوي چې د صدا او سیما او د یو بل چارواکي ادرسونه په واتساپ کې یو کس ته ورلېږلي وو. د ایران امنیتی ادارې د جعلي او جبري اعترافونو په اخیستلو کې شهرت لري او اکثر داسې پیښې شوي چې له بنده آزاد شوو کسانو وروسته ویلي د دوی اعترافونه په زور اخیستل شوي وو او ناسم وو. د طالبانو حکومت د افغان کډوالو په تیره د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور د ځینو افغانانو د نیولو په خبرونو تبصره نه ده کړې. د ایران او اسرائیلو د بریدونو په اوج کې ځینو رسنیو په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغان سفارت په حواله راپور ورکړی و چې په ایران کې میشت افغان کډوال باید د ایران پوځي مراکزو ته څیرمه له تګ راتګ جدي ډډه وکړي. سفارت په خپل بیان کې هم خبرداري ورکړې چې دا مراکز تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې دي او هر ډول مشکوک رفتار ممکن قانوني عواقب له ځان سره ولري. څو ورځې مخکې هم په مشهد کې د لکتر لګه اتل سو افغان کډوالو د نیول کېدو خبر خپور شوی و چې وروسته د خراسان رضوي امنیتي مرستیال امیر الله شم قدری ویل دا غیر مجاز افغان کډوال له اسرائیلو او د ډرون د جوړولو له قضیې سره هیڅ تړاو نه لري. اسرائیلو په تیرو نهو ورځو کې د ایران ګڼ مهم قمانداران او پوځي حکومتي ودانۍ تر بریدونو لاندې نیولې دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د بیپولې خبريالانو سازمان RSF په پاکستان کې د جلاوطن افغان خبريالانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د ریټولنې پرون د جون په شلمه د کډوالو د نړیوال ورځ په مناسبت په یو اعلامیه کې له نړیوال ټولنې غوښتنه کړې چې د دغه خبريالانو خوندیتوب ته بیړنۍ پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې وخت د طالبانو تر ستنېدو وروسته سلګونه افغان خبريالان د دوی د اعدام مخې د سر د خوندیتوب په هدف ګاونډي پاکستان ته تللي چې اوس مهال له هغه ځایه هم د ډیپورت لګواک سره مخ دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د بیپولی خبريالانو سازمان RSF ویلي په پاکستان کې میش جلاوطن افغان خبريالان اوس مهال د نیول کېدو، توقيف، اخراج او د پاکستاني پولیسو له زورونې سره مخ دي. دغه سازمان د جون شلمه د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي له 2021 کال اگست وروسته واکته د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې رسنۍ له سخت محدودیت سره مخ شوي او سلګونه افغان خبريالان له دې هیواد وتلي. په اعلامیه کې راغلي چې ډیری دغه افغان خبريالان پاکستان ته تللي. هغه هیواد چې اوس مهال د جلاوطن افغان خبريالانو لپاره په یو نام نه ځای بدل شوی. RSF ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د ویزي شرایط خورا سخت شوي او دوی او په دې هیواد کې جلاوطن افغان خبريالان اړ دي چې هر میاشت په ویزه تمدید کړي. هغه پروسه چې لوګدو ستړیاو او اداري خندونو سره مخ ده. په اعلامیه کې که څوم راغلي چې له 2021 کال وروسته دغه سازمان له لوري ملاتړ شوي خبريالانو له ډلې یوازې 3% افغان خبريالان دي. خو دغه سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د بیړنۍ ویزو، اوږدمهاله اسنادو، بیا میشتدنې پروګرامونو او خوندیتوب په برخه کې د جلاوطن افغان خبريالانو ته بیړنۍ پاملرنه وکړي. RSF ویلي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له 550 جلاوطن افغان خبريالانو سره چې ډیری په پاکستان کې د مرستې کړي. دا سازمان وایي چې د افغان ژورنالیستانو خوندیتوب یوازې د هغوی د ژوند ژغورنه نه ده، بلکې د ازادو رسنیو معلوماتو ته د لاسرسي او د ناسمو تبلیغاتو پر ضد مبارزې یو مهمه برخه هم ده. په همدې حال کې په پاکستان کې میشه یو شمېر افغان جلاوطن خبريالان وایي چې اوس مهال په دې هیواد کې له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي له یوې خوا اقتصادي مشکلات، بیکاري، د ویزو په تمدید کې ستونزې او له بل خوا د پولیسو زورول او ډیپورت خطر هغه څه دي چې له دوی د ژوند لور ورک کړي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میش افغان خبريال د نوم د نه خود او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل د درې اولادونو او یوې میرمنې لپاره هر میاشت د ویزو د اخیستلو توان نه لري او دا چې د پولیسو له لوري سخت زورول کیږي.
ویزیم نه تم دی دی وظیفه نشته اقتصادی ستونزې دی د چپور خطرې سره مخ یو ځکه دا خلک نه دی سفارتونه امبیسیان موږ ته لیټر راکړي دی پولیسو له خاطر نه دا غی خیال ساتي اسکا افغانستان ته موږ دی پوت شو موږ کورنۍ ټول او ژوند په خطر کې کیږي او لډیرو بد حالت سره مخ کیږو.
یو بل جلا وطن افغان خبریال چې دا هم په اسلام آباد کې اوسیږي د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاکستان غوښتنه وکړه چې له جلا وطن افغان خبریالانو سره له نرمۍ کار واخلي.
موږ ټول سخت اندېښمن کړي یو د خپل راتلونکي په اړه غوښتنه او هیله مو همداده چې حداقل په دا درې هېوادونو کې خبریالان پراته وي د دوی ستونزې په پام کې ونیول شي او دوی سره یو څه د نرمښت کار واخیستل شي ترڅو دوی کچیرته ډیپورت کیږي افغانستان ته نو دوی به جدي ستونزو سره مخامخ شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته سلګونه افغان خبریالان د دوی د ادعا له مخې د سر د خوندیتوب په هدف ګاونډي پاکستان ته تللي چې اوس مهال له هغه ځایه هم د ډیپورت له ګواښ سره مخ دي. همدا تېره اونۍ په پاکستان کې د افغان خبریالانو یو شمېر ملاتړو بنسټونو له دې هېواده افغانستان ته د دوه افغان خبریالانو د ریپورت خبرونه خپاره کړل. له دې وړاندې هم د بیلابیلو خبریالانو د نیولو، توقیف او د پولیسو له لوري د دوی د زورولو راپورونه ورکول شوي. د دې ترڅنګ په دې هېواد کې وخت نا وخت په افغان خبریالانو نامعلوم وسلوالو بریدونه هم کړي چې د افغان خبریالانو ترمنځ یې اندېښنې زیاتې کړي. په پاکستان کې د میشتو جلا وطن افغان خبریالانو دقیق شمېر نه دی معلوم، خو غیر رسمي شمېرې ښیي چې په دې هېواد کې لږ تر لږه 150 جلا وطن افغان ژورنالیستان استوګن دي چې ډېری نورو غربي هېوادونو ته د تګ کیسونه لري. په پاکستان کې میشتو افغان ژورنالیستانو په وار وار غوښتنه کړې چې نړیواله ټولنه د بیا میشتیدنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. دوی دا هم ویلي چې افغانستان ته ډیپورت کیږي ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی. دا غوښتل چې لدی وړاندې پاړه د خبرالانو غنوم لاټړو بنسټونو او د بشري حقوقو سازمانونو هم اندېښنې خودلې. دا اندېښنې په داسې حال کې چې په روسیو کې پاکستان لته ورو درو کلونو رئیس د بیا اسناد افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړې چې لا هم روانه ده. رسمي شمیرې ښیي چې په دې موده کې 1,000,000 ډیر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د پاکستان حکومت له دې اقدام چې افغان موټر چلوونکو او یا د سفارت پټکو ترانسپورټرانو ته یو کلنه ویزه ورکوي هرکلی کوي. د دغه خونه د مدیره پلاوی غړی خان جان الکوزی وای په دې سره به یو څه ستونزې هوار شي. په افغانستان کې د پاکستان سفارت ویلي د دې ویزې بیه چې څو ځلې تک پی کېدای شي $100 ده. دا په داسې مهال چې یو شمیر سوداګر د ټاډ سند په تمدید ټینګار کوي او د موټرو یو شمیر مالکان هم د اندېښنې په څرګندولو سره وایي موټر چلوونکي دا وس نه لري او په خبره یې دا بوج هم د موټر په مالک راځي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د پاکستان سفارت له دې لاندې وروسته چې موټر چلوونکو او ترانسپورټرانو ته یو کلنه ویزه ورکوي، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د پاکستان حکومت له دې اقدام هرکلی کوي. د دغه خونې د مدیره پلاوی غړي خان جنرال کوسی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خو موقت شپږ میاشتې ویزه ورکول او زبې یو کال ورکي، دا هغه د پاره چې لارې بندې شي او موټر ودرېږي، دا ښه اقدام دی. زه فکر کوم چې دواړو طرف دولتونو هم په دې باندې موافقه کړې ده. نو بیا به وګورو چې کوم مشکل په عمل کې را پیدا نشي. د ویلو له لحاظ نه خو ښه خبره ده.
خو نو موړی وای د دوی وړاندیز د دوه کلنې ویزې لپاره و. د پاکستان سفارت جمعه د جون چلمه په خپل ایکس پاڼه کې په یوه خبرتیا کې ولیکل چې افغان موټر چلوونکو او د سفارت په ټکو ترانسپورټرانو ته د $100 په بدل کې یو کلنه ویزه ورکوي چې څو ځلې پرې تګ راته کولای شي. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. مخکې افغان موټر چلوونکي له پاسپورټ او ویزې پرته د ټاټ په درلودو په استفادې پاکستان ته ننوتل. دا سند چې په افغانستان کې د پاکستان د سفارت او په پاکستان کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د ډیپلوماټیکو ماموریتونو لخوا ورکول کېدو یو کلنه اعتبار یې درلود. لومړی شپږ میاشتې د $100 په بدل کې و، خو پاتې نورو شپږو میاشتو لپاره بیا وړیا و. خو مخکې په تورخم کې پاکستانی مسؤلینو افغان موټر چلوونکو ته په شفاهي ډول او هم په دیوالونو د اطلاعیو په نصبولو سره ویلي و چې له مې میاشتې وروسته دا سند نور د اعتبار وړ نه دی او باید افغان موټر چلوونکي او مرستیالان یې پاسپورټ او ویزه ولري، خو دا سند بیا یوه میاشت نور هم تمدید شو. افغان سوداګر او د ننګرهار د سوداګری خونې غړی ډاکټر مخلص احمد د ټاټ سند په تمدیدو ټینګار کوي او دا یو ښه او اسانه سیستم بولي.
د ریواز طبقه چې د هغه دومره مالی توان نه لري چې هغوی پاسپورټ واخلي او هغوی د ویزو په ارتباط باندې $100 ور، نو ښه هماغه و چې د ټاټ سند ته دا درې کال یا پنځه کال لپاره وغځول شي او دا یو ساده اسانه او ښه منظم سیستم دی.
موټر چلوونکو ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې، خو د موټرو یو شمیر مالکان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي موټر چلوونکي دا بس نه لري او دا بوج هم د موټر په مالک راځي. د دوی له ډلې نصیر احمد ازادي راډیو ته وویل
ریور سره کله ورکی ګورن ته کال په خوده شي سبا کیږي الله دې خیر واچي کله یو خبر یو کله بره خبر.
مخکې به موټر چلوونکو ازادي رادیو ته ویلي وو چې دوی ته د پاسپورتونو او ویزو اخیستل سخت دي. د افغانستان او پاکستان او دغه ول لری نورو هیوادونو سره افغان سوداګری لوګ دو کلونو رئیس لستوند سره مخ ده. افغان سوداګرو مخکې ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو کله د شخړو لامل کله د تعرفو د لوړوالي کله د تګراتک د سند او کله هم د نورو ستونزو لامل د پاکستان حکومت لخوا د افغان سوداګرو پر مخ لری تړل کیږي چې دوی لامل درنه تاوانونه پرې کوي. د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونې د مسولینو د معلوماتو پر بنسټ پاکستان سره سوداګری تر 60% هم کمه شوې ده. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ له شخړې سره د واګه بندر بندېدو افغان سوداګر هند سره هم په راکړه ورکړه کې له جدي ستونزو سره مخ کړي. تازه د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنې د افغانستان د سوداګری او پانګونې له خونې او د طالبانو حکومت له اړوندو بنسټونو غوښتي چې دا ستونزه له ډیپلوماتیکو لارو هواره کړي، ځکه د دوی په خبره په لسګونه کانټینر وچه میوه صادرولو ته چمتو ده او افغانستان کې د تازه میوې وخت هم پر رسیدو دی چې د دې بندر دوامداره بندېدل به افغان سوداګر سخت زیانمن کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر وش ساته.
د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له دوام سره د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د لومړنیو خوراکي موادو د بیو لوړې دوه شکایت کوي. په کابل کې د خوراکي توکو ځینې عمده پلورونکي هم وایي چې په تیر اونۍ کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه تاییدوي چې د ایران او اسرائیلو شخړې په افغانستان کې د تیلو او خوراکي توکو د بیو په لوړې دوه اغیز کړی دی. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د غور ولایت اوسیدونکو عبدالکریم وایي په وروستۍ اونۍ کې د تیلو او ګازو په ګډون د ټولو لومړنیو خوراکي توکو په بیو کې زیاتوالی راغلی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت اوسیدونکو له دې عمله څخه اندېښمن دي او د دغه بیو کنټرول وکول شي نو خلک یې د اخیستلو توان نه لري. دی وایي په بیو کې ډیر بدلون راغلی. یوه قطعه وړي مخکې په 900 افغانۍ اوسې بیې 1150 افغانۍ ته رسیدلې. دغه راز وړ چې مخکې په 1000 افغانۍ اوس 1200 افغانۍ ته رسیدلې. تیل یو لیټر لشپېتو 80 افغانۍ ته لوړ شي او د لبنیاتو په بیو کې هم زیاتوالی راغلی او خلک یې د اخیستلو توان نه لري. د ننګرهار اوسیدونکو کې صبغت الله هم ورتان دی خنل دي.
دا منم چې تیلو باندې بہت د ایران لدی تر هغه کې لوړواله نه دراغله په ورو کې تقریبا په 2400 روپے اوس په 2400 ته رسیدلی. وړم دا سی تیلم دا سی بورم دا سی دا ژوند څه سہولتونه چې په دې ټول کې په یو ټیم باندې په دې کې تخیدا شي. نو دا نگرانی نه دي چې دلته د ننګرهار اوسیدونکو د ننګرهار خلکو سره لاس ګریوا دي.
پام دی حال کې د لومړنی خوراکي وادو یو شمیر پلورن کی هم د بایو لړیدو اندیښمن کړي. په کابل خار کې د خوراکي توکو یو پلورن کی سید احمد ازادي رادیو ته وویل
تیز
اسواله سوګه دی وای بای په ډیری تیزی سره په وړي دوه کلچ سهار موږ سودا کوو غرم محل بیا په هما غبای بیرته نشو يرلې ورس تربلې په بازارونو کې بای لوړی کې بیل کې پټول یو بورې قزاقي وړ یو اونې مخ کې په 1400 افغاني ونن په 1500 افغاني پلورل کیږي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم په دې ولایت کې پروسیو کې د خوراکي موادو په بایو کې د لوړوالي خبر ورکوي.
د دې خونې اجرایی امیر یوسف امین ازادي راډیو ته ویل
تاثیرات خوداره مواد
دی وای دا غیز لري اوس چې د تیل او غاز وبیل وړي شوی تبن خوراکي مواد هم غیز لري ځکه په انتقالاتو کې تیل او غاز استفاده کیږي د دې ترڅنګ یو مقدار وړ او ځین نور خوراکي مواد هم له ایران راوړل کیږي چې اوس مهال انتقال لستونو سره مخ دي نو همدا جګړه وی لامل دی دا په داسې حال کې چې تازه د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی راپور ورکړی چې 2015 کال د جون په 3مه ونه کې په افغانستان کې د ډېرې خوراکي توکو منځنۍ قیمتونه د تیرې ونې په پرتله لوړ شوې دغه سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ روانو شخړو د افغانستان په سویلي او سویل لویدیځو ولایتونو کې چې له ایران سره پوله لري سوداګریز او ترانزیټي لارې ګډوډې کړې ډبلیو پی ویلي د ګډوډۍ په ترانسپورټي لګښتونو کې زیاتوالی راوسته چې د تیرو د بیو د زیاتوالي او د بازار د بې ثباتۍ لامل دی د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړي چې د تیلو د بایو وروستي زیاتوالي خای پراتلونکو نه یو کې د نورو توکو په بایو هم ناوړه غیزه وکړي په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او بولګول او مالداري سرپرست وزیر عطاوله عمری د روسیې د سنت پیټرزبورګ د اقتصادي ناستې په څنډه کې روټرز ته ویلي چې افغانستان له روسیې سره د زینو خوراکي توکو د واردولو په اړه خبرې کوي نو موري ویلي افغانستان چې اوسمهال له ایران د زینو خوراکي توکو په واردولو تکیه کوي خو کال تستونځ دوامدار کیږي بیل شک چې په افغانستان غیز کوي د یادونه ده چې افغانستان یو واردونکو هیواد دی چې تل په بهرانيو بازارونو پوري تړلې د ګاونډي هیوادونو په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې د سنزو درامنځ کېدو پر مهال افغانستان هم د سوداګرۍ له اړخه زیانمنېږي او د غراس په دې هیواد کې د بیلابیلو توکو بای ورسره لوړېږي
ل خبرونو ور اخوا
د روغتیا نړیوال سازمان او همکار ادارې د روغتیا نړیوال کلستر په افغانستان کې د ساري ناروغیو خصوصا د شری او ملاریا د پیخو د زیاتېدو خبرداري ورکوي د دوړو ادارو په یو تازه ګډ راپور کې ویلي چې په اپریل میاشت کې د سری پیخې د مارچ په پرتله 3.5% او د ملاریا بیا 3.5% زیاتې شوې دي له دې سره د ورلد ویژن په نوم یوې نړیوالې مؤسسې هم د ساري ناروغیو د خطرونو په ځانګړي ډول د سری په اړه خبرداري ورکړې ده نور تفصیل په دغه ریپورت کې
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او او همکارې ادارې د روغتیا نړیوال کلستر ویلي چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ساري ناروغي زیاتې شوې دي د دغه ادارو په یو ګډ راپور کې چې د جون پر 19 د ملګرو ملتونو ریلیف پاڼې خپور کړي ویلي چې اواز په اپریل میاشت کې د شری شاوخوا 303 مشکوکې او ورنه د مړینې 111 پیښې ثبت شوې دي راپور زیاتوي چې د شمیرې د مارچ میاشتې په پرتله 3.3% زیاتوالی ښيي راپور کې دا هم ویل شوی چې په اپریل میاشت کې د ملاریا 2902 مشکوکې پیښې هم ثبت شوې چې دا هم د مارچ میاشتې په پرتله 3.5% زیاتوالی ښيي په همدې حال کې د ورلد ویژن په نوم نړیوالې مؤسسې خبرداری ورکړی چې شری د نړۍ له تر ټولو ساري ناروغیو څخه دی چې د ویروس له لارې خپرېږي او کولی شي انسان ته جدي ستونزې پیښې او ژوند یې واخلي دغه ادارې د هلته چې کافي واکسین نه وي د افغانستان ماشوم د خپل ژوند بیا پرې کوي په نوم په خپل تازه راپور کې چې د جون پر 19 خپور کړی ټینګار کړی چې واکسین د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره حیاتي ارزښت لري ورلد ویژن وایي په لیرې پرتو سیمو کې د واکسین د خدمتونو نشتون ټولنه له مخ په زیاتېدونکي خطر سره مخ کوي چې له امله یې د ماشومانو مرګونه او دوامداره روغتیایي ننګونې زیاتېږي د ورلد ویژن نړیوالې مؤسسې د معلوماتو له مخې 40% مرګونه په افغانستان کې د هغو ناروغیو له امله دي چې د واکسین له لارې مخنیوی ممکن دی په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم د ساري ناروغیو د پیښو له زیاتوالي شکایت کوي د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې اچي ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د هغه د کور څو غړي په شری اخته شوي وو
زموږ کورنۍ کې ولاول ماشومان نیولي ول تقریبا د واړو ماشومان نیولي تر ځینې متوسط غټانو پورې دوی سترګې هم داسې پړسېدلې په شانتي وي او په سره بخار پیو یعنی بدن په ټولو برخو باندې د مخ نیولې تر لاندې سترګې سرګو شاوخوا او بل سره ډېر شدید تبه ځاندر دا سره موجود او ستونی یو سره ډېر کلک بندي نو دا علامات ډېر قوي ول سه پراقم کله کله سره کو تر څنګه بیا داسې و چې خوبي خوبیم پکې موجوده و
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې د هم نغښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د هوا په ګرمۍ دوه سره ملاریا زیاته شوې ده
زمانه کورونای نه هم په دوه ورځې وړاندې یو ماشوم په ساده ملاریا اخته شو او چې بیم کلینیک ته وړ د مانی لپاره بیا د کلوروکین په نوم ټابلیټ ورکړي او اوس ان شاء الله خدي او یو څه د بدن د عضلاتو او د تبي دوا ورکړه ملاریا ملاریا بیخی زیاده ده.
دا چې په روغتیا برخه کې کار کوي کورنیو ته مشوره ورکوي چې د شپې لخوا له پشخانه استفاده وکړي او خپلو کورونو ته څیرمه د اوبو ډنډونه له منځه یوسي. د روغتیا نړیوال سازمان مخکې د مې پر 25مه ویلي وو چې په 2015 کال کې د شری مشکوکې پیښې 55,658 وې او ورنه د مړینې 352 پیښې ثبت شوې وې. داسې مهال چې د 2024 کال په ورته موده کې 250 مشکوکې پیښې ثبت شوې وې. دغه سازمان مخکې هم ویلي وو چې د اوړي په موسم کې د ملیریا پیښې زیاتېږي او خبرداری ورکړی چې د واکسین د پوښښ ټیټه کچه، د اوبو ککړتیا، ناسم روغتیایي وضعیت، د کډوالو راستنېدنه او موسمي بارانونه کولی شي د ساري ناروغیو بحران لا پراخ کړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500.
د افغان سندرغاړي زلاله هاشمی میړه وایي نوموړی له تیرو څه باندې دوه اونیو راهیسې نادره کده. د زلاله هاشمی میړه سید محسن هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې له زیاتو هڅو او بیلابیلو امنیتي ادارو سره له مراجعه وروسته هم د هغې درک لا نه دی لګولی. د طالبانو حکومت په دې اکړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغان سندرغاړي او د کابل خر اوسیدونکو زلالي هاشمي کورنۍ ادا کوي چې نوموړی له تیر شپږ ورځو راهیسې نادره کڅوي او دوی پاړه هیڅ ډول معلومات نه لري. د زلاله هاشمي میړه سید محسن هاشمي د جون په شلمه د زلالي په ټلیفون لا ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
تقریبا کته امروز 16 ورځ شوه چې پلاس شم نه لرم په ودو سیروس به ایبل مونده بود
نن شپږ ورځې وشوي چې له میرمن می هیڅ معلومات نه لرم. اختر تدری ورځې پاتې وي چې د اختر د وسایلو د پیر لپاره دوی خاله لور سره یې ولاړه. له هغه وخت چې ورکه ده مختلفو امنیتي بنسټونو حوزو ته ولاړو. تر اوسه چې شپاړسمه ورځ ده هیڅ اثر یې نشته. زما غوښتنه ده چې د هغې د آدرس، مړي ژوند او دا چې چیرې ده پوښتنه دې وکړل شي.
د ده په وینا زلالي خپل تلیفون کور کې پریښی او مخکې له دې چې خپل د خاله لور سره یو ځای شي نادرا کسوی دا. سید محسن وای چې یو څلور کلن زوی لري او له هغه مهاله چې زلاله نادرا کسوی د زوی روغتیایي وضعیت خراب دی او هر ورځ روغتون کې بستروي. د زلاله هاشمی خاوند ادا کوي چې په خو وخت نو وخت د خسرګنې د کورنۍ له خوا لستونزو سره مخ شوی خو اوس مهاله له زلاله سره خوشاله زوندرلود. د سید محسن د ایداله مخې د زلاله مور او پلار له یو بل جلا شوی او مور په پاکستان او پلار په ایران کې استوګندي او دوی ورسره اړیکه نه درلوده. له هڅو سره سره د زلاله هاشمی له مور او پلار سره په خبرونه توانیدو. د زلاله د میړه په خبره په دې ورستیو کې جرمني ته د تک کیس پروسس وای او ټاکل شوی و چې دوی لاندو ورځو کې له افغانستانه ووزي. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د دوی د حکومت د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زادران د افغان سندرغاړي زلاله هاشمی د میړه د ادا او پاړه د راپور تر خبرېدو تاسو ته رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. د خزو د حقونو ځینې فعالانه د زلاله هاشمی ندرکه کېدل اندېښمنونکي بولی. د دې ډلې د خزو د حقونو او بشري حقونو فعالې ماریا نوري ازادي رادیو ته وویل
هنرمند افغان ښځه داسې ورکیږي هیڅوک نه پوهیږي چې چیرې تللی او څه بلا ورباندې راغلې ده. دا په دې معنی ده چې له دې وروسته به هیڅ افغان ښځه په افغانستان کې د امن احساس نه کوي. نن زلاله ورکه ده، سبا به د چا نوبت وي. دا بیره هر ورځ د افغان ښځو سره ده، خصوصا له هغو افغان ښځو سره چې په هنر، تعلیم، رسنیو یا ټولنیزو برخو کې کار کوي. موږ باید چپ پاتې نه سو. که سکوت وکړو شایي سبا نورو ښځو سره هم داسې وسي. موږ د زلالې له کورنۍ سره ملاتړ کوو.
د حمله رسنیو د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د نوموړي په منډلو کې مرسته وکړي. زلاله هاشمی په افغانستان کې هغه وخت شهرت ترلاسه کړ چې کله یې د افغان ستوري په نوم د سندرو سیالۍ کې چې د تلو خصوصي ټلویزیون لخوا خپرېده د لسګونو نارینه او سندرغاړو په منځ کې څرګنده او لومړی پړاو ته یې لار وموندله.
د ازادي رادیو لالارې تشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه اوریدلې.